آمده و بشنیم در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سالی سیب.
دیر مننه جوید نیمی اوریدون کتا از ما لخوا سلام در خبرونمو تر نه بجو دوام کبی. د دې خبرونه په راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمول موافقه هیله بخښون کده خو له خطره خالی هم نه ده. نن یک شنبه ده د سلواغی عدلوی اوشتمه د فبروري 14مه پایل خبرونو کېږي. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د پروسې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول و ارزول سي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کرونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي، نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاذ جرګې د مشرې نانسي پالوسي په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل. د ارګ په حواله دا کتنه د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وه. له ولسمشر غنی سره د لینسي ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلی دي. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي او افغان حکومت دغه اراده تدبیر او وړتیا لري چې پایداره سولې ته د رسیدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي. د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ټینګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي. ولسمشر غنی پرون د منشن په نړیوال امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې.
The United States predominantly reason for being in Afghanistan.
د امریکا د موجودیت اساسي دلیل د امریکا کورنۍ امنیت دی. نو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیمه ایزو تروریستي شبکو لخوا څومره ګواښ متوجه دی. ولسمشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی خو د خبرو جزئیات یې نه دي خپاره سوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د منشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول دا معنا نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. غنی زیاته کړه چې پاکستان باید پر دوو مهمو مسئلو خبرې وکړي.
The jury is out on Pakistan releasing
the پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول د سولې پروسې د ملاتړ معنا نه لري. هغه یو فرد دی. موږ صادقانه بحث غواړو چې دوه اړخه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمیز امنیت لپاره ګډ تفاهم. ولسمشر غنی زیاته کړه چې یوازې دا نه ده طالبان ځان په رسمیاتو کې له القاعده شبکې جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي ځانونه لرې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. دغه وزارت پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دا بیان خپور کړی دی. په وروستیو کې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره سوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې تر اوسه نه ده ثبت سوې. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته د نه رسېدو او په خپل سر د دواګانو د ورکولو له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کورونا وایرس سره ارتباط نه لري. کورونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ستونزې پیدا کوي. دغه وایرس اول سر ژمی د چین په ووهن ښار کې کشف سو. د کورونا وایرس له کبله په چین او نورو نړۍ کې نږدې 2000 کسان تر اوسه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي، نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په منشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړې ده.
President Trump, as I told you, has been convinced.
دغه څنګه چې ما درته وویل، ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول سوی چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی. نو هغه نه غواړي چې د سقوط په حال کې له یو رژیم سره خبرې وکړي. خو زه فکر کوم چې هغوی په غلطه دي. هغوی وایي چې په ایران کې د رژیم تغییر مطلب نه دی. نو هغوی له تیرو یو څلوېښت کلونو دا غواړي او په دې کې ناکام سوي دي. هغوی باید دا ومني چې ایران په دې سیمه کې یو حقیقت دی. د امریکا ولسمشر په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه ووت او وی ویل چې نیمګړتیا وی لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې امریکا سره پر هغه اټمی موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه له سره مذاکرې نه کوي. ظریف زیاته کړه چې پر هغې خبرې سوي دي یو آس دوه وارې نه خرڅیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ماکرون پرون دا خبرې د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د بالکان د هیوادونو د غړیتوب په اړه په بحثونو کې د ځن مخالف او په دې ارتباط د اروپایي کمیسیون لخوا د راپور خپرېدو ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و، خو ایمانویل ماکرون پرون ویل چې کچیرې د البانیا او شمالي مقدونیا په اړه د اروپایي کمیسیون راپور مثبت و، د هغوی د غړیتوب بحث به پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلې ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زیلینسکی پرون د جرمنی په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د اروپا جګړه ده. هغه زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینې کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسکي سیمه ییز انتخابات غواړي. ولادیمیر زیلینسکی ویلي
موږ
د دې سیمو له ملکي خلکو سره خبرې غواړو، نه هغه کسان چې نړیوال قوانین یې په رسمیت نه پیژني، هغه کسان چې د اوکراین ټولنې استازیتوب نسي کولی. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. دا له معلومه نه ده چې په دې عراق کې چې حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل سوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي. د فرانسې خبري اجنس خبریالانو راپور ورکړی چې د څو توغندیو د چاودنو اوازونه یې اورېدلې دي. وروسته په زرغونه ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیرې دي یوه الوتکه راڅرخېده. واشنګټن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشه داخل بللې چې ایران یې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکې دي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو موافقه هیله بخښونکې ده، خو له خطره خالي هم نه ده. دا هم اوري چې په پکتیکا کې د سولې په ملاتړ کمپاین پیل شوی.
دا یو ډیر ښه کمپاین د خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. موږ هیله ده چې جنگ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
افغان تجاران وایي چې چین ته د الوتنو بندېدو دوی تاوانی کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصا چې ما د چینایانو سره قرارداد دی ماته تاوان راغلی دی. چې چین ته مال رسولی دی ډېر مشکلات لري.
په خوست کې د نشې توکو د مخنیوي لپاره تازه پریکړه شوي.
د درخیلو په حدودو کې چا نشئی مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علمای کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره که بیا هم دوی دې ته ورته عمل وکړو د کوم د قومي شورا لخوا به د دوی کورس وځول کیږي.
د خبرونې په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده، خو له خطره خالی هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته وویل چې د طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقه طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخښون کده. نور جزئیات له فرشته جلال زی څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانیږي. یو شمیر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګندسي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بلې یکشنبې چې د فبروري 22 ده عملي کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسمن اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولی سي له خطره خالي نه ده، خو د امیدواري ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ لاړ سي په اوو ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي، په لس ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یو ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ په چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوېسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي وویل چې د موافقې پر اساس به یو ونې د انتحاري حمله بمی چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبه په ورځو د جرمني په مونشن شهر کې د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارکس پر پرونویل چې غنی د موافقې تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هر ممکنه هڅه وکړي. مارکس پر وویل زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو موافقه کړې لا تبصرې ډډه وکړه. مارکس پر وویل چې که په اوو ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې امریکا به د خپلو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشته.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر ویلي طالبانو سره د تاریخوالي د کمول موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. په دې ورستیو کې د افغانستان په تړاو د سولې هڅې په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه بهر چټکی سوي دي. په همدې حال کې د اسلامي ګوند مشر وایي چې د سولې په تړاو تر اوسه تصمیم نیونکي مرجع نسته. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې پرون کړي. له خان محمد سینا نور تفصیل لوري.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي حکومت باید د شخصیتونو، قومونو او بیلابیلو سیاسي ډلو په ګډون یو سیاسي اجماع جوړ او د سولې په اړه وروستۍ تصمیم ونیسي. ښاغلی حکمتیار له افغانستان د پخواني شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې د سولې په تړاو د تصمیم نیونې د یوې ځواکمنې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ.
امروز اصلا مرجع وجود نداره که
نن اصلا یو مرجع نه ده موجوده چې وکړای شي د سولې په اړه وروستۍ تصمیم ونیسي. اساسي مسله دا ده چې د سولې په تړاو یو صلاحیت لرونکی وروستۍ مرجع د رامنځته شي چې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي.
د وویل دولت باید د دولت جوړونکي ثبات او همپالنې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیمونو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د افرادو په ګډون یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. حکمتیار په دې باور دی چې دغه څلور مجموعې کولی شي چې په ګډه سره یو سیاسي اجماع تمثیل کړي او د سولې په هکله وروستۍ تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ هم وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې له طالبانو سره سولې ته د لاسرسي هیله بخونکې نښې لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي متحد ملي جبهې رئیس د مذاکره کوونکو اړخونو په تیره له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې نرمښت غوره کړي. انوار الحق هادي هم د سولې په خبرو کې د سیاسیونو برخه وغوښته.
په افغانستان کې ډیر مهم سیاستمداران نه په حکومت کې دي او نه له طالبانو سره. دلته یوازې د سولې خبر نه ده، په دې خبرو کې د نظام خبره هم ده. د نظام په خبره کې ټول خلک حق لري چې سهم واخلي. ما پیشنهاد ډاکټر صاحب غنی ته داده چې حکومت ته هر هغه څوک چې دوی غواړي یو څو نفره د حکومت لخوا دې وټاکل شي، په دې کې ولې سیاسیونو ته هم باید حق ورکړل شي.
د ګلبدین حکمتیار او انوار الحق هدی د سرګندونو په اړه ونه توانېدو چې پر وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو. بلخوا په عامه اړیکو ستراتیژیکو برخو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي چې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه بل خبر دا دی چې په پکتیکا کې دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو د سولې غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې کمپاین کې نه یوازې خلکو ته د سولې پیغامونه رسوي، بلکې د جګړې له ښکېل خواوو څخه غواړي چې د یو بل په وړاندې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یوه ډله دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په ښار کلیو او جماعتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلی او جماعت په جماعت ګرځي او له هغه ځایه د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د شنبې په ورځ د ارګون یو قومي مشر تاج محمد آزادۍ راډیو ته وویل:
دلته مو په ارګون کې اوس په یعنی د ارګون بازار کې مو د سولې پروګرام شروع کړی دی او د کلی په جماعتونو باندې ګرځو، خلکو ته مو دا پیغام تر یو حده پورې ورسوو. د دې سره خلکو ډېر لیوالتیا ښودلې ده او ملاتړ مو کوي.
مولوی عبدالحمید د خپلو نورو ملګرو ترڅنګ په دې کمپاین کې د سولې په اړه په کلیو، جماعتونو او دینی مدرسو کې تقریرونه کوي. د ول
قسم خدای دې چې په هغه درې شپو ورمن کې چې په کومه علاقه باندې به تو تیرې دې ښځو به له خوشحالۍ زړل، سپینګیر به قسم به له خوشحالۍ زړل، دغه مې د ورته تقریبا قسم به له خوشحالۍ زړل.
محمد الله همتیار چې د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی دی او په دې کمپاین کې برخه اخیستی وایي:
پکتیکا کې دینی عالمانو د سولې لپاره جماعت په جماعت او کلی په کلی کمپاین پیل کړی ده. دا یو ډېر ښه کمپاین ده، خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. زموږ هیله دا ده چې جنگ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
مدنی فعال مدخان مراد پر افغان حکومت او استوالو طالبانو غږ وکړ چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې پوره پوره نرمښت راولي.
لکه څنګه چې د سولې خبرې نن کوم پرمختګونه شوي دي، د دولت څخه او د دولت د مخالفو ډلو یعنی طالبانو څخه زما غوښتنه دغه ده چې په خپل دریځ کې پوره پوره نرمښت راولي.
یو بل پکتیکاوال مدني فعال رحمان الله مخلص هم وایي له دې کمپاین یې مخه دا ده چې ولس ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې پر وړاندې غږ وچت کی او دوی سوکاله ټولنې غوښتنه وکړي.
له دغه کمپاین مو خلکو ته دغه پیغام رسول دي چې سوله بدبختی ده. د بدبختی جګړې خو ډیر ځوانان راته قرباني کړل، ډیر ماشومان یتیمان کړل او ډیر خزې پکې کونډې شوې. راځي نور د یوې پایدار سولې پر لور ګام وچات کړو.
د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو داسې مهال د سوله غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې امریکایي چارواکو په راتلونکو نږدې ورځو کې له طالبانو سره د سولې د یوې ممکنه هوکړې د لاسلیک خبره کړې ده. په دې اړه د ارګ څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د طالبانو سره لاسلیک کېدونکې هوکړه به مشروطه منځپانګه ولري. د امریکایي لوري په وینا طالبان اوس د جګړې او تاوتریخوالۍ څخه لاس اخیستلو ته تیار شوي او په یوه کثرتګرا ټولنه باندې چې په هغه کې ټول افغاني اړخونه دخیل وي اعتراف کوي.
د نجیب الله الخیل راپور مو اورید. په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکو د لپاره ظاهر څخه به وره چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تبصره کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له طالبانو سره د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه توافق ته رسیدلې دي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په یوه کال کې څو ځله خبرې کړې، خو په هغو خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای خالی پاتې شوی. لیکوال د راپورونو پر اساس یاتوي چې طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو تر اوو ورځنۍ مودې وروسته به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د شنبې پر ورځ د مونیخ په غونډه کې په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې او ویلې دي چې که طالبانو د تاوتریخوالي پر راکمولو کې خپل رښتونې وړتیا وشي، ناټو حاضر ده په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سطح تنظیم کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره کوم توافق نه دی لاسلیک کړی. د سولې د ټینګښت خبرو په افغانستان کې ډېرې کسان هم هیله من کړي او هم اندېښنې رامنځته کړي دي. د شوزو په ګډون ځینې وګړي له دې اندېښمن دي چې له دې کار سره د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې نسي. میډیا لاین آنلاین خبرونه بیا په استرالیا کې د افغانستان په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په اړه لیکنه کړې ده. دا نندارتون دغه اونۍ تر سره کیږي. د دې لاند مطلب انوان داسې دی: د سولې تصور د اصلي افغانستان انزور. په دې مطلب کې راغلي لیکوال اکاس او د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع مارک آیزاکس په خپل دین اندارتون کې نندارچیان افغانستان ته د نن بیاي څو د پوینا په دې اوږدمهاله جګړه ځپل هیواد کې د سولې نشې وګوري. په دې مطلب کې داسې انزور چپ سوی چې تنکي هلکان او نجونې د رزمي سپورت د تمرین په حال کې شي. د دې مطلب په دوام کې راغلي دغه نندارتون شي حتی په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې هم د سولې او مینې هیله راټوکېدلای سي.
د سوداګری او پنګونی خونه وای چې چین ته د جلغوزو د لیژد ستونزې حل سوي دي. خو د جلغوزو سوداګر به وای چې چین ته د الوتنو بندیدل د دې سبب سوي چې د پاس هزار ټنه جلغوزي د هیواد نننه انبار پاتې سي. نور جزئیات لکبل د جی بی نادر په راپور کې.
کسه هم له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د لیګ لړۍ بیا پیل شوی، خو ځینې افغان سوداګر وایي هغه هیواد ته د جلغوزو د لیګ برخه کې د دوی ستونزې نه دي هوارې شوي او له امله دوی په لکونو ډالر زیان کړی دی. دغه سوداګر وایي کسه هم د جلغوزو د صادراتو لپاره پروازونه پیل شوي، خو ډېرې ستونزې لا هم نه دي حل شوي او په خبره له زر ټنو زیات جلغوزي په ګودامونو کې پاتې دي. افغان سوداګر شهزاد زدران وایي چین هیواد ته شاوخوا 6 میلیون افغانۍ د جلغوزو صادرات کړي، خو تر وسه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصا چې ما دي چینایانو سره قرارداد ده ماته توان راغلی ده، نو دغه رقم دیمانه نور هغه چې دي چې چا چین ته مال رسولای ده ډیر مشکلات لري، ځکه چین ولاته چې موږ ټلیفون وکړو اده سوای چې موږ چې کمپنۍ ته مال نشو نسته چې د مرز لا ساتول ارته باندې.
په خوست ولایت کې د جلغوزو مارکیټ مشر نورګل منګل وایي د همدې ستونزو له امله په هیواد کې د جلغوزو قیمت په هر کیلو کې 500 افغانۍ راټیټ شوی دی.
پر اوسه پر خو چې په کوم چین کې جلغوزي چې پراته وال تا چې رسیدلې و هغه عمل ته باندو تجارت خانه ته له باندې ودا دیو او بل دلته خوست کې یا پر نور ولایتو کې جلغوزي پاتې دي همدا پاتې دي. روسا تور صادر شوی نه دی، دا یو چې د دنیا مخ کې خرڅوي دی، الته لاړ دی خرڅوي دی، پیسې باندې دی، روسا پر باندې دی، بنګونو نه ار سال یار نه باندې دی، روسا پر نه درغله.
د خغلی منګل په وینا کې د هود د میاشتې 15 نیټه پوري د جلغوزو د صادراتو ستونزې حل نشي، ټول هغه جلغوزي چې ګودامونو کې پاتې دي د مناسب ځای د نشټون لامل به خراب شي. دا اندېښنې هغه وخت را پیدا شوې چې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر چین ته د جلغوزو صادرات ودرېدل. خدا لړی تیره یک شنبه یو ځل بیا پیل شوه. د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارډ ډالر ته رسیږي. له دې وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې د تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ په تیرو 5 کلونو کې 2.5 ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوي دي. د یادې خونې ویان جانقان نوید نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې حکومتي چارواکو او کابل کې د چین سفیر سره د جلغوزو د صادراتو پر وړاندې پرتی ستونزې شریکې کړي او هغوی د ژر هواري ژمنه کړې ده.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې کابل کې د چین سفیر سره د یادو ستونزو په تړاو خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې لږ تر لږه یو چینایي شرکت باید افغانستان سره پروازونه پیل کړي. هغوی هم ژمنه کړې چې د هوایي دالی سره د صادراتو د ستونزو حل پیدا کړي، خو دا ستونزه د خوستي سوداګرو خبرو په پرتله دومره جدي نه ده. ستونزه موقته ده، ژر به حل سي. دواړه هیوادونه خپل تدابیر نیسي.
همداراز ښاغلی نوید زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د پیسو د راانتقالولو لپاره دوی له چینایي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د چین او په چین کې د افغانستان د یو بانک څنګه پرانستل شي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر خلاف یو بې ساری تړون سوی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو د نشه یي توکو د کارونې همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي تړون وکړ. یا تړون چې خلکو او رسنیو ته د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې ابلاغ شو کې راغلي که د حیدرخیلو قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ، د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کېږي. د حیدرخیلو یو قومي مشر خانولي وویل دوی په کلکه تړون کړی چې په خپل قوم کې نشایان او د نشه یي توکو کارو باریان نه پریږدي.
مونږ قومي تړون داسې کړی دی، ټولو مشرونو ځوانانو کشرونو مولایانو د خپل خور نه سیمه خردار بلو سیمه خردار دا منه چې زه دا کې چرسیون پوډوریون شیشه والا دا به نه کی. که بیا یې وکړل بیا نو کرسیزو کډی برود وطن کې خوست کې اسمرخل په ولسوالۍ کې نه پریږدو.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد هم وایي که څوک په کلي او قوم کې د نشه یي توکو په استعمال یا پیر او پلور ونیول شي د قومي اربکیو په واسطه حکومت ته سپاري.
دا کلک مونږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره دا په سلسله په سمال خیلو رسیږي او په مندوزایو برسیږي. دا تړون ټول مشترک مونږ دا کړای دا
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیلو قوم مدني فعالانو رونه اندو او ځوانانو هم ونډه اخیستي او یو ګډه پریکړه هم لیکلې ده. د یاد سیم یو ځوان رشید الله همدر د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل
کای دی درخیلو په حدودو کې چا نشي مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره کبیا هم دوی د تور ته عمل وکړو. د کوم د قومي شورا له خوا به دوی کورس وزول کیږي او د حیدرخیلو د حدودو د قلمرو څخه به دوی شړل کیږي. بعضی د نشي موادو په برخه کې لکه درملتونونه او ګولۍ شربتون ولید امداشن ستنی دی دغه په خاطر مم د پریکړلي کې و مدالي کلی د چاوي به پرته د ډاکټر د توصيه نشي مواد په خلکو نه پلو.
د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان اورانی ول کڅان د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ کې تر ډیره خلک د علم په غاڼه سمبال دي، خو بیا هم د نشي توکو استعمال همدارنګه پیر او پلور پکې موجود وو.
زه د دې تړون هر کلی کوم او نور خلکو ته نور ولسوالۍ ته نور ولایتونو ته دغه تړون باید الهام په توګه باید وکړول شي ترڅو نور قومونه هم راوي شي او ورته تړونونه رامنځته شي.
بلوری ته د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران بیا تړون په باب وایي دوی به وتوانیږي چې د ولس په ملاتړ تر ډیره د نشه یي توکو د استعمال او قاچاقو مخه ونیسي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په دسل کې چې پر واشنگټن نیوکې کېږي چې له نړیوالو تړونونو شاته سوی او د جرمنی ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوې مقابلې د پایل خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمنی په مونټرن شار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په دوهمه ورځ له جوشه ډکه وینا وکړه او دا یې وکړه چې غرب د بری پر لور روان دی. خو د پامپیو تر دې خبرو لږ وخت وروسته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خبرې وکړې. هغه د پامپیو وینا رد کړه او ویل چې د غرب د ضعف ټکي معلومیږي. مکرون ویل چې اروپایي اتحادیه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکا یې اتکا نه وي.
Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet
Emmanuel Macron ouvel da mal azadi prata pa bahrani siyasat ki hiftawr etebar nu shularalai mujnus kawalai che da tal para da amerika da mutahido iyalato kashar sharik patasho za kabaid gumanu che podini mawaridu ki ikhtilaf laru mujta iran pa masala ki ikhtilaf laru mujla mali iqtisadi aw pawzi istiqlal prata da zan munasib bahrani siyasat nu su jorawalai. د امریکا د متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ روابط متاثر کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکرر د ناټو پر اروپایي غړو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې تړون کې خپله ونډه سمه نه ادا کوي. د ناټو د غړو هیوادونو یو اساسي تعهد دا دی چې که پر یوه حمله وسي پر ټولو حمله ګڼل کېږي او ټول به یې دفاع ته وردانګي. خو د امریکا جمهور رئیس په دې اړه له تردیده ډک نظر څرګند کړی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په پیل کې وویل چې روسیه، چین او د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړ چې دا درې هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په جرمنی کې په خبرو کې وویل چې د ناټو تړون د کمزورتیا خبره له مبالغې ډکه ده. د ناټو تړون د لمنځتلو نظر له مبالغې ډک دی. پومپیو وویل چې دوی ټول په ګډه د بری پر لور روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیموکراسي او ازادي د بری په حال کې ده، موږ ټول د بری په حال کې یو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاد جرګې د مشر